شپې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. دا خپرونه زه احمد شیبر د امانه مرزي په تخنیکي لارښوونه مخ ته وړم. شي چاري د خپرونه چې په منځنۍ صفه 12 په افغانستان کې خپریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اورېدلی شئ. وړاندې به واورئ چې د سولې عالي شورا هیله منه ده چې راتلونکې اونۍ د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې په برخه کې موافقې ته ورسیږي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اور.
لومړی د خبرونو سرچکی. افغان ولسمشر نن په کابل کې د ترکیې له لوی درستی سره د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې وکړې. ټاکل سوی د کابل به راتلونکې اونۍ د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د درېیمې رسمي غونډې کوربه وي او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د تاجکستان له ولسمشر سره د سیمه ییزو همکاریو په اړه خبرې وکړې. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر نن په کابل کې د ترکیې له لوی درستی سره د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې وکړې. ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکیې له لوی درستی هولوسی آکار سره د لیدو پر مهال د وارسا کانفرنس د څرنګوالي په اړه هم خبرې وکړې. ټاکل سوی د نړیوالو هیوادونو د ژمنو په خاطر وارسا کانفرنس په راتلونکي کې په افغانستان کې ترسره سي. ولسمشر غنی د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د هڅو لپاره مننه وکړه چې له نړیوالو څخه د افغانستان په برخه کې د مرستو په خاطر یې کړې. ټاکل سوی د کابل به راتلونکې اونۍ د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د درېیمې رسمي غونډې کوربه وي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې د مخکنیو مذاکراتو پر مهال دواړه لورو په سلو کې اویا اختلافات هیر کړي او توافق ته رسیدلي دي. د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون نن ازادي راډیو ته وویل هیله من دی چې د راتلونکې اونۍ په غونډه کې به دواړه لوري آخري موافقې ته ورسیږي.
تفاوت دیدگاه ها در مواد باقی مانده چندان پرجنجالی نبود و فردا به هیئت شورای
د پات برخو پاړه د فکرونو توپیر دومره له جنجاله ډک نو او سبا د سولې د عالی شورا په مشرۍ له هیئت سره دا موضوع مطرح کیږي او دراتلونکي اونۍ په اوږدو کې به د استولي هیئت سره دا غونډه ترسره سي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په داسې حال کې له کابل سره د سولې خبرې پیل کړي چې طالبانو له افغان حکومت سره د سولې له خبرو ډډه وکړه. ګلبدین حکمتیار او د په مشرۍ ګوند د طالبانو له رژیم وروسته د افغان حکومت او د دې حکومت له نړیوالو ملاتړو سره مخالفت ښودلی او پر ضد یې جګړه کړې ده. له یونانه راپورونه وایي چې د یوه افغان پناهغوښتونکي او سوري پناهغوښتونکي ترمنځ د شخړې له کبله 15 کسه ټپیان سوي او روغتون ته انتقال سوي دي. د اسوسییټډ پرېس خبري اژانس د راپور له مخې دا نښته نن سهار د پناهغوښتونکو په یوه کم کې وسوه. له هغه وروسته چې د پناهغوښتونکو پر مخ د بالکان هیوادونو پولې وتړل سوې تر 50,000 زیات پناهغوښتونکي د یونان په کمپونو کې بند پاتې دي. وسیو څو بهرنی خبرونه. د جرمني د بهرنی چار وزیر د تاجکستان له ولسمشر سره د سیمه ایزو همکاري او امنیتي مسایلو په اړه خبرې کړې دي. فرانک والټر شتاینمایر له امام علي رحمان سره د افغانستان د ستونزو په ګډون د اوسنیو سیمه ایزو ستونزو د پولي د وضعیت د مذهبي سختريزي او جنایتونو په اړه خبرې وکړې. د تاجک ولسمشر د مطبوعاتي خدماتو د څانګې په وینا دواړه لورو ویل چې په دغو برخو کې همکاري د ټولو په ګټه ده. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیواد یې د ترکیې امنیت ته ژمن دی. باراک اوباما دا خبرې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د لیدو پر مهال وکړې. سپینه ماڼۍ وایي دواړه مشرانو پرون د اسلامي دولت پر ضد د خپلو هیوادونو د هڅو په اړه هم خبرې وکړې. د روسیې د بهرنی چار وزیر سرګی لاوروف هغه راپورونه رد کړل چې وایي روسیې او امریکا د سوریې د ولسمشر د راتلونکي په اړه موافقه کړې ده. لاوروف نن یوې خبري غونډې ته وویل زموږ امریکایي ملګري دا فارمولا په څرګنده توګه تر پوښتنې لاندې نسي راوستلی. یوازې د سوریې خلک به د سوریې د راتلونکي په اړه د ټولو پوښتنو پرېکړه کوي. عربي ورځپاڼې الحیات راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری یو شمیر عربو هیوادونو ته ویلي وو چې روسیه او امریکا د سوریې د سولې د راتلونکي په اړه یوې موافقې ته رسېدلي دي. ویل سوي وو اسد به په یوه ناڅرګنده وخت کې کوم بل هیواد ته ووځي. د جرمني په خوانی د بهرنیو چارو وزیر هانس د ترش گینشر په 89 کلنۍ کې مرسو. د په جرمنی کې د خورا اوږدې مودې لپاره دغه دنده ترسره کړې وه. گینشر په 1989 کال کې د برلین د دیوال له ړنګېدو وروسته او همداراز په منځني او لویدیځه اروپا کې د کمونیستي نظام له سقوط وروسته په جرمنی کې مهم رول ولوباوه. گینشر د جرمنی په ختیځ ښار هالی کې زیږیدلی و او تر 1992 کال پورې د شاوخوا 2 لسیزو لپاره د جرمنی د بهرنیو چارو د وزیر دنده ترسره کړې وه. دی د جرمنی له تر ټولو مشهور سیاستوالو څخه یو و. د مخکې د کورنۍ چارو د وزیر په توګه هم دنده ترسره کړې وه. د ده د دفتر په وینا دی د زړه د درېدو له کبله مړ سو. د اوکراین په ختیځ کې په تیرو 24 ساعتو کې د روسي پلوه جلا غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې یو سرتېری وژل سوی او 8 نور ټپیان سوي دي. د اوکراین د پوځ یوه ویاند نن دا خبر ورکړ چې وی ویل دا خبره کړې چې او ویلی دی چې د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې وضعیت ډېر ترینګلی سوی دی. دغه ویاند اندری لیسینکو جلا غوښتونکي د درنو وسلو په کارولو تورن کړل چې د منسک د اوربند د موافقې له مخې باید پر شا سوي وای. لیسینکو ویلي په دونس کې د جګړې له لومړۍ کرښې سره په یو شمېر برخو کې د نښتو راپورونه ورغلي خو جګړه د حکومت تر کنټرول لاندې برخو کې زیاته ده. د خبرونو پای.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا هیله لري چې په 2 ورځو کې به د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د روغې جوړې یوې موافقې ته ورسی شي.
انشاءالله هغه 30% چې باقي شوی و یو امیدوار یم چې یو ښه نتیجه او مطلوب ته ورسیږو انشاءالله.
په شی حکومت ولې کې د ولسمشر خاص استازي ضیا مسعود بیا وایي چې مخالفان سوله نه کوي نو باید د هغوی په وړاندې ملي پاڅون وشي.
تروریست ها به جنگ ادامه میدن، بنابراین ضرورت است که یک مقاومت ملی در برابر عدی تروریست ها به وجود بیاید.
په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو د حکومت ننګه وکړه.
نظام نه او د دولت نه دفاع ځکه کو چې موږ په دا وطن کې خپل ناموس ته.
په ننګرهار کې د لاروی چلوونکو له اداري فساد شکایت لري.
د لاروی په رمایندګۍ زراغلې مدلته تورخم کې موږ نه 300 روپۍ د ډانګي په زور له هر موټر له په بیراخلی.
تر شپږنیمو بجو به دا هم واوري چې واشنگتن پر دې غور کوي چې له ایران سره د تجارت په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کړي. اساجی راډو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي هیله لري چې له اسلامي حزب سره د خبرو په دریم پړاو کې وروستۍ موافقې ته ورسی شي. د سولې د عالی شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون نن په کابل کې اساجی راډو ته وویل چې له حزب اسلامي سره به دریم مناسبه په نږدې ورځو کې په کابل کې وشي. یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي که څام له حزب اسلامي سره سوله نشي کولای په افغانستان کې ملي مصالحه رامنځته کړي خو تر یوه بریده به د لدې سولې سره د جګړې شدت راکم شي. تفصیل له کابله د حدیث پردیس پر راپور کې.
هاویا په سلو کې د بیلابیلو مواردو پر سر د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د حکومت له توافق وروسته د سولې عالی شورا هیله ښیي چې په راتلونکو ورځو کې له دغه حزب سره وروستۍ هوکړې ته ورسیږي. د سولې عالی شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پاتې اختلافي موارد په دې حد کې نه دي چې د سولې خبرې له ننګونو سره مخ کړي.
دا راتلونکي هفته اونۍ په جریان کې دریم مناسبه د اسلامي هیئت او شورا عالی سول هیئت ترمنځ کېږي او ان شاء الله هغه 30% چې باقي شوی وو یو امیدوار یم چې یو ښه نتیجه او مطلوب ته ورسیږو ان شاء الله.
له دې وړاندې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو پلاوی د حزب اسلامي له پلاوي سره پر هغې مسودې چې 3 فصله او 6 مادې درلودې بحثونه کړي چې تقریبا 90% هوکړې ته هم رسیدلی دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او پلاوی 15 ورځې وړاندې کابل ته راغی او تر دې دمه یې د سولې د خبرو 2 پړاوه خبرې کړي دي. د سولې عالی شورا په دې باور ده چې د سولې له پروسې سره د حزب اسلامي او ځای کېدل به نورې وسلوالې ډلې دغې لړۍ ته وهڅوي. که څه هم داسې اوازې شته چې ښایي حزب اسلامي په قدرت کې د ونډې اخیستو غوښتنه کړې وي خو د سولې عالی شورا بیا دا ډول اوازې ناسمې بولي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې له حزب اسلامي سره سوله نشي کولای په افغانستان کې ملي مصالحه رامنځته کړي خو تر یو بریده به د جګړې شدت راکم کړي. سیاسي کارپوه محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم چې د حزب اسلامي لسول سره یو ځای کېدل له دولت سره خبرې او بل اخر هغه پایلې او ښې پایلې ته رسیدل به په دې معنا نه وي چې په ټول افغانستان کې د جګړه ایز جبهه نوره په ټپه ودرېږي، بلکې دا به د جګړه ایزې جګړې یوه برخه قراره کړي او یوه اندازه سوله به رامنځته کړي، خو په دې معنا نه ده چې په ټول افغانستان کې د سمسامکۍ او امن ته لاره هواره کړي یا د ټول افغانستان کې نوره مسله پای ته ورسېږي.
له دې وړاندې ځینو کارپوهانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې په افغانستان کې د جګړې اصلي لوری طالبان دي او مهمه ده چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شي، خو طالبانو بیا تل د سولې په خبرو کې له خپل ګډونه انکار کړی.
په راپور کې مو واوریدل چې شایي راتلونکې اونۍ د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د افغانستان حکومت سوله وکړي. په یوې خبرتیا پسې په شی حکومتولۍ کې د افغان ولسمشر د خاص استازي څرګندونې لرو چې وایي ترورستان سوله نه غواړي او د هغوی پر ضد باید په افغانستان کې ملي پاڅون وشي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په شی حکومتولۍ کې د افغان ولسمشر خاص استازی وایي طالبان په هیڅ وجه نه غواړي سوله وکړي او باید پر ضد ملي پاڅون وشي. احمد ضیا مسعود نن د ځوان افغان جنرال حکمت الله حقمل د مړینې د لومړي تلین پر مهال وویل د افغان حکومت له هڅو سره سره طالبان د سولې خبرو ته حاضر نه شول او د جګړې د دوام غوښتنه یې وکړه. د کورنیو چارو پخواني وزیر عمر داوودزی بیا په همدې غونډه کې وویل چې د پاکستان له لارې هیڅکله په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدلی. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
که څه هم افغان حکومت او د سولې علي شورا له طالبانو سره د سولې خبرو ته هیله مند دي، خو په خې حکومتوالۍ کې د افغان ولسمشر خاص استازی احمد ضیا مسعود وایي طالبان په هیڅ وجه سولې ته لیواله نه دي. ښاغلی مسعود وایي دا چې طالبان نه غواړي سوله وکړي او جګړې ته دوام ورکوي باید پر وړاندې ملي پاڅون وشي.
ما در چند روز اخیر شاهد عزیز بودیم
دی وایي مونږ په وروستیو څو ورځو کې د دې شاهدان یو چې ترورستان په هیڅ وجه نه غواړي چې له خپلو هیوادوالو سره سوله ییز ژوند وکړي. وروستی پیغام یې هم همدا و چې جګړې ته به دوام ورکوي او بیا هم خلک شهیدان کړي او په هیواد کې بې ثباتۍ ته دوام ورکړي، او دا هغه تهدید دی چې ټول ملت ته متوجه دی. نو ځکه ضرورت دی چې د دغه ترورستانو پر ضد ملي مقاومت وشي. احمد ضیا مسعود دغه څرګندونې د جمعې په ورځ په کابل کې د ځوان افغان جنرال حکمت الله حقمل د مړینې د لومړي تلین د لمانځلو پر مهال وکړې. حکمت الله حقمل چې د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ امنیت قمندان و، یو کال وړاندې د طالبانو لخوا په هلمند کې ووژل شو. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې احمد ضیا مسعود د سولې پر بهیر سخت انتقادونه کوي، خو ښاغلی مسعود وایي دغه انتقادونه د کومې ډلې د ملامتۍ لپاره نه بلکې له خپلو خلکو د دفاع لپاره کوي. موده وړاندې احمد ضیا مسعود په تخار ولایت کې له ځینو ولایتي چارواکو مدني فعالانو سره په خبرو کې ویلي وو چې د سولې له پروسې د نتیجې تمه هسې ځان غولونه ده. احمد ضیا مسعود په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په خبرو کې د طالبانو له انکار سره سره دا ویلي وو دا چې د سولې خبرو نتیجه ورنه کړه له وخته به وړاندې وي. په ورته وخت کې د حراست او ثبات ټولنې غړي او د کورنیو چارو پخواني وزیر محمد عمر داوودزی هم د سولې په برخه کې د حکومت پر سیاست هم کلک انتقادونه وکړل. عمر داوودزی وایي پاکستان د افغان سولې په بدل کې داسې غوښتنې لري چې نه پخواني حکومت، نه یې اوسنی حکومت او نه یې راتلونکي حکومتونه پوره کولی شي. که څه هم ښاغلي داوودزی د پاکستان د غوښتنو ته اشاره ونه کړه، خو دای وویل چې د پاکستان له لارې په افغانستان کې د سولې ټینګښت امکان نه لري.
د پاکستان له لارې افغانستان کې سولې نشي راتلی. پاکستان خپل مقاصد لري، خپل اهداف لري، خپل تقاضا لري.
د حکمت الله حقمل د مړینې د لومړي تلین د لمانځلو په مراسمو کې د افغان حکومت د اوسنیو پخوانیو چارواکو تاکید پر دې و چې افغان حکومت باید سولې په برخه کې پر پاکستان نور باور ونه کړي. د دفاع پخوانی وزیر بسم الله محمدی وایي که څه هم طالبان د پاکستان د استخباراتي ادارې په مرسته هره ورځ په افغانستان کې خلک وژني، خو تر دې دمه افغان امنیتي ځواکونو په خورا مېړانې له خپلو خلکو او خاورې دفاع کړې او په راتلونکي کې به هم دغې چارې ته دوام ورکړي. د پخوانی حکومت یو شمیر چارواکي تاکید کوي چې د سولې په برخه کې پر بهرنیانو د اتکا پر ځای باید له افغاني لارې له طالبانو سره د سولې هڅې وشي څو په افغانستان کې روانې جګړې ته سوله ییزه حل لاره وموندل شي.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر عمر داوودزی نن د جنرال حقمل د تلین پر مهال دا خبر هم وکړه چې دوی دا نه غواړي چې د ملي وحدت حکومت سقوط وکړي او د دوی انتقادونه د سمون لپاره دي. بل لور ته د خوست یو شمیر قومي مشران او خلک وایي دا چې په نظام حکومت کې د ولس عزت مال او ځان ساتلی دی، نو ټولو افغانانو ته لازمه ده چې د حکومت د اصلاح او پیاوړتیا لپاره همکاري وکړي. دوی وایي هغه کسان چې په حکومت پسې منفي تبلیغات کوي اکثره هغه خلک دي چې حکومتي چوکۍ او خپلې ګټې یې له لاسه ورکړې دي. نجیب الله الوخیل د خوست راپور لري.
د خوست یو شمیر اوسیدونکي او قومي مشران له نظام نه د ټولو افغانانو د ملاتړ غوښتنه کوي او وایي دوی به چاته د دې اجازه ور نه کړي چې د خپلو شخصي ګټو د خوندیتوب لپاره د حکومت د ړنګولو هڅه وکړي او یا حکومت پسې ناسم او له واقعیتونو لرې منفي تبلیغات وکړي. دوی زیاتوي په نظام کې د هغوی ژوند، پرمختګ، اقتصاد او نورې ګټې خوندي دي او د خپل ښه راتلونکي لپاره د حکومت ملاتړ کوي. دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ لسګونو قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو په هغه وکړي چې د یاد ولایت اسماعیل خیل او مندوزه په ولسوالۍ کې جوړه شوې وه. قومي مشر حاجي ګلنواز آزادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل:
نظام نه او د دولت نه دفاع ځکه کو چې موږ په دا وطن کې خپل ناموس دی. څوک چې د خوبرې ناموس نه دفاع نه کوي هغه داسې دی لکه یو پردی. موږ په دې وطن کې هم اقتصاد ستلی دی او هم پیشرفت ستلی، هم تعلیم او تربیه ستلی دی.
قومي مشر حاجي جلندر شوایی: افغانان په ټوله کې سوله غواړي، خو تر څنګ یې له نظام هم ملاتړ کوي.
نو دولت ړنګولو ته چاته ورکوو او نه یې چا تبلیغاتو ته پرېږدو او نه خپلو خورو ته سي پرېږدو. موږ سوله غواړو او سولې ته ډېر ضرورت لرو او خپل دولت د موږ چې په رایه موږ ورکړی ده او دا د موږ د خلک دولت دی. دا هېچا ته اجازه نشته چې موږ دولت ړنګ کړي او نه یې ړنګولو ته ورکوو.
د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د پرمختیایي شورا مشر وزیر خان هم د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې د یو غښتلي او ځواکمن حکومت شتون او له هغې د ولس د حمایت مسله مهمه بولي.
موږ په دې برا کې په خپله ولسوالۍ کې پرېکړه وکړه چې موږ مثال دینا دوله به هېچا ته دا اجازه نه ورکوو چې موږ د خلکو ژوند ګډوډ کړي یا موږ خلکو ته کوم مشکل پیدا کړي. موږ به د حکومت نه ملاتړ وکړو چې حکومت نه ملاتړ وکړو موږ خپلو ګټو نه ملاتړ وکړو.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوال محمد یونس صدران: د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو او مشرانو د دې ناستې هدف دا بولي چې
ملي وحدت حکومت تقریبا دوه کله پوره کیږي. هغه برنامه چې د انتخابات په وخت کې یې وعده کړی هغه ورو ورو تطبیقوي چې هغې نه د سولې برنامه دو او د انتخاباتو د اصلاحاتو پروسه دو. نو طبعا هغه خلک چې د دې پروسې نه ناراضه دي په هغې کې مشکلات جوړوي. نو ولسونه ویښ دي، بیدور دي. د هغه کړی په مقابل کې عکس العمل وښالو. نن د اسماعیل خیلو مندوزۍ په ولسوالۍ کې په پراخ ډول ټول شوي وو د حکومت نه ملاتړ وکړلو.
د افغان حکومت په ملاتړ د خوست د اسماعیل خیل او مندوزۍ د مشرانو او ځوانانو په ولسي غونډه کې د ښوونځیو زده کوونکو برخه اخیستې وه او زده کوونکو هم له مقالو سربیره په خپلو ترانو کې د سولې، پرمختګ او نظام د ښېګڼو یادونه وکړه.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اثر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا. گفت و شنود، خبری اثر.
آشنا رادیو په منځنۍ څپه 12:16 نوي د ماښام لوو د سهار تر 2 بجو پورې په افغانستان کې خبري شي او په همدې څپو د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پورې ازادي رادیو اوریدل شي. د ازادي رادیو په روان خبری مجله کې تاسو کولی شئ چې د اس ام اس لارې خپل نظریات لموږ او د ازادي رادیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. په روان خبرونه کې په روسي کې یو شمېر اس ام اسونه لولو. سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتونو پر یو شمیر ډلو او اشخاصو بندیزونه لګولې دي چې د دوی په وینا په افغانستان او پاکستان کې له مشکوکو ترورستانو سره مرسته کوي. تفصیل د اسمت ساروان پوراپور.
د امریکا متحده ایالاتونو او سعودي عربستان د پنجشنبه په ورځ ترورستانو ته د بسپنې ټولولو په تور پر دوو ډلو او څلورو تنو بندیزونه ولګول. د دغو دوو تنو په منځ کې یوې په سکاټلند کې لوی شوی او وروسته یې له طالبانو سره خواخوږي پیدا شوې ده. د امریکا او سعودي عربستان په بندیزونو کې جیمز الکساندر مک لنټاک او په پاکستان کې د ده خیریه موسسه الرحمن هم شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت وایي چې دا موسسه القاعده، طالبانو، لشکری طیبه او نور سختدریزو افغان ډلو ته د یتیمانو د ملاتړ په پلمه پیسې ورکوي. مک لنټاک د 2013 میلادي کال له لومړیو څخه د افغان ماشومانو په جعلي عکسونو، نومونو او اسنادو د جګړه مارو د ګمارلو لپاره پیسې ټولې کړې دي. د امریکا د خزانه وزارت وای مکلن تاک په دې ادا چې افغان یتیمانو ته مرستې ټولوي د افغانستان په کونړ ولایت کې طالبانو ته مالی مرستې ورکړې دي. د دغه وزارت په وینا مکلن تاک د 2011 له اپریل څخه د 2012 تر اپریل پورې په بریتانیا کې 180,000 ډالر ټول کړي او پر دې سربیره د عربي خلیج او نورو هیوادونو کې بس پنی یا چندی ټول کړي دي. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت په وینا مکلن تاک همداراز په دې تورن ده چې نقد پیسې افغانستان ته په قاچاق وړي او د دغو پیسو یوه برخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چاودیدونکو موادو په رانیولو لګولې ده. عبدالعزیز نورستانی او په پېښور کې د اساریه مدرسه هم چې د تروریستانو په ملاتړ او جګړې ته د مدرسې د شاګردانو په استولو تورن ده په بندیزونو کې شامل ده. د لشکری طیبه د نوی جمیل نوم چې د تروریستانو د روزنې کمپ لري د کراچۍ د قمندانانو څارنه په غاړه لري او د پیسو ټولولو مسؤلیت لري د بندیزونو په لیست کې راغلی دی. دا دوهم ځل دی چې د تروریستانو د هلو ځلو د ناکامولو لپاره امریکا او سعودي عربستان په ګډه اقدام کوي. د تیر کال په اپریل کې د الفرقان بنسټ پر ضد بندیزونه لګول شوي وو. الفرقان په پاکستان او افغانستان کې میشته ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د بارون کولاریو د اتحادیه پولیسکونو غړیو په وی احتجاجي ناسته کې ولایتي اداري وغوښتل چې په تورخم شارګوټي کې دی له دوی څخه د غیر قانوني پیسو د اخیستلو مخه ونیسي. د ننګرهار والی وی چې ډیر ژر به له دې اتحادیه سره کښېني څو ستونزې سره هوارې کړي. نور حل جلال آباد ته د ازادي راډیو د مشال د څانګې د خبریال په راپور کې باز محمد عابد راپور لري.
د افغانستان د بارونکو لاریو د اتحادی په لزګونو غړي چې د پنځشنبه پورز د جلال آباد ښار پښتونستان وارد تر ټول شوی ول. رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په تورخم خارګوټي کې ترینه د بارونکو لاریو زړې اتحادیه د تورخم د خاروال په مرسته په غیر قانوني توګه پیسې اخلي. دوی د ولایتي ادارې نه غواړي چې دغه ستونزې ته د پای ټکی کېږدي.
مانم حجمیر ده دلاروی په نمائندگی زراغل مدلتا تورخم کی مونگ نه دری سو روپی دی دانگی پا زور لحر موٹر نه پا پیراخ لی دیورا جی 1500 موٹر راوڑی جو دی مرگتیا شاروال کئی مکتول و مخمو تطلیلی و اغا شاروالو سر مرگری مگ امر راوڑو اغا مر نمانل کی گی سو عرم دی جلال آباد والی نام راوڑی دا بس آدیوی و رجی امر دی دو مرز بیا خبالی پیسی مونگ نه پا زور وال کی گو ظلم را سر کی گی دا طول مونگ سر جاب درمان پا تورخم کی کئی
کم زوری نو پنم بانی چی پا تورخم کی طول ترانسپورت تا لوی ستون زده یونن پنن باندې کومه پیسې دا دولس کال خپل سوي دي د دې زوري صاحب غوښتن کیو او لنن نه ایستا باید دغه زړه خلک چې دی یونن پنن باندې پیسې اخلي او په تورخم په خوڑ کې دفتر جوړ کړی دي او د فساد زمينه برابر کړی ده. دا به ټول ورکسي او د قانون منګولو ته اوس پرل شي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزیا وایي چې د بارونکو لاریو د اتحادی مشرانو ورسره سوره زیوډان دي خپل ستونزه شریکه کړی و او دوی یو پلاوی د یادې ستونزې د وارولو لپاره تورخم ته لیږلې وو. خو اوس چې بیا ستونزه راولاړه شوې دوی به یې په وارولو کې جدي ګامونه پورته کړي.
نن زه هم خبر شوم چې یو سلسله مشکلات پیدا شوي دي او د دوی په منځ کې څه مخالفت دی په ځینو موضوعاتو باندې. د کمیسر سره نن وغږېدم. ټول هغه اړوند ادارې چې په تورخم کې کار کوي شنبې په ورځ مې دوی ټول راغوښتي دي. هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړو چې د دې مسایلو نه سو استفاده وکړي. موټرداران وزوري او پیوځي کې یا پاټک جوړ کړي او یا یو دفتر جوړ کړي او د خلکو نه پیسې واخلي.
خو د بارونکو لاریو د اتحادی غړي وایي چې که په درې ورځو کې ستونزه اواره نشي دوی به په پراخه لاریونونو لاس پوري کړي.
به هم د افغانستان په ختیځ کې تم کې شو. د نورستان په مرکز پارون کې د نوي پل د بنسټ ډبره کېښودل شوه. دغه پل 25 متره اوږدوالی او 8 متره پلنوالی لري چې د دریو میاشتو په ترڅ کې به په پاخه او اساسي ډول جوړ شي. په دې اړه روح الله انوري راپور لري.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د پارون اړوند د جنگل پوستي سیمه کې پر سیند د پاخه پل د بنسټ ډبره کې خو ده.
دغه پل د جنگل دویم پل په نامه یادیږي. دغه پل به 22 متره طول لري او 8 متره به عرض لري او دا به پاخه او اساسي ډول جوړیږي او د دې پل په څنګ کې به استنادي دیوالونه جوړیږي. تقریبا 1500 متر مکعب دیوال به جوړیږي. په دې پل باندې به مجموعا 8 میلیون افغانۍ مصرف راځي. دا د فوائد امید حفظ و مراقبت بودیجه نه جوړیږي او د به په دریو میاشتو کې انشاءالله ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.
هغه وایي په یاد ساحه کې پر سیند د لرګیو کمزورې پل موجود دی چې ډېر ځله ترې موټرې ښویدلي او خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
دغه پل چوبي وه او د لرګو پل د وجه نه لوی بربری موټر د دې نه نشو تیریدی، حتی لوی عسکري موټر هم د دې نه نشو تیریدی. د دې پل د وسلېدو سره به هر رقم گاڑی تگ را تگ وکړي او په دې باندې به هم د خلکو دپاره د تګ را تګ سهولت سوا شي. د توکو په ارزان کېدو کې، ځکه چې په لویو موټرو کې به دلته خوراکي توکي او نور د ضرورت وړ توکي رارسېږي، دا به دې خلکو ته ډېر زیات مفید تمام شي.
والي وایي په نوي کال کې به د نورستان په نورو برخو کې هم په زیاتو پروژو باندې کار پیل شي. د نورستان اوسېدونکي وایي اوس مهال په پل تګ را تګ ډېر ستونزمن دی او ډېری وختونه موټرې سیند ته پرېوځي چې له امله یې ولس ډېرو ستونزو سره مخ دی.
زه دې مرکز پارون اوسېدونکی یم، زما نوم علي محمد دی او دغه پل ډېر یو دغه خطرناک پل دی. دې باندې ډېر خلک دي په دې پل کې مخکې مو څومره دی تاسو خبر شوستی او شپږو کسان د محصلین مخکې دو یو میاشت دو میاشت مخکې دلته شهیدان شو او اوس ډېر مو خوشحال شو نن افتتاح دی د پل.
نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت غرنی ولایت دی چې کلی یې په درو کې آباد دي. د سرکونو او پلونو د نشتوالي په وجه یې خلک ډېرې ستونزې ګالي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو د هغو محدودیتونو پر اسانه کولو غور کړی چې له مخې له ایران سره په سوداګریزو معاملاتو کې له ډالر څخه استفاده ممنوع کیږي. که څه هم امریکایي چارواکو تر اوسه په رسمي ډول دا موضوع نه ده تایید کړی، خو اسوشیټیډ پریس اژانس دا مسله په یو راپور کې مطرح کړې ده. تفصیل له رضوان مراد څخه.
د امریکا حکومت له ایران سره د سوداګریزو معاملو په ترڅ کې له ډالر څخه د استفادې د مخنیوي پر لارې چارو غور کوي. اسوشیټیډ پریس اژانس وایي سپینه ماڼۍ غواړي ډاډه شي چې ایران هغه اقتصادي اسانتیاوې لرلی چې د نړۍ له قوتونو سره په اټومي توافق کې پرې سلا شوې ده. یو شمېر امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د امریکا د خزانې وزارت له هیواد څخه بهر بانکونو ته له ایران سره د سوداګریزې راکړې ورکړې په لړ کې په محدود ډول له ډالر څخه د استفادې اجازه ورکړې ده. د متحده ایالاتو د خزانې وزیر جک لیو تیره چهارشنبه د واشنگټن په کارنیګي انسټیټیوټ کې په نړیوالو اقتصادي چارو کې له ډالر څخه د ګټې اخیستنې په اړه وویل:
The risk that sanctions overreach will ultimately drive business activity from the US financial system.
دوی وايي دا خطر خی زیات شي چې له بندیزونو څخه زیات استفاده به د امریکا له اقتصادي سیستم څخه سوداګریز فعالیتونه لري کړي. په ځانګړي ډول کې د مالی فعالیتونو د مرکز په توګه امریکا او د نړیوالو اسارو د اساسي ذخیرې په توګه د ډالر بدیل پیدا شي. د امریکایي ډالر د پورتوالي اصلي لامل دا دی چې د نړۍ د سوداګرۍ زیاته برخه د امریکا له اقتصادي سیستم څخه تیریږي. خو په اوس وخت کې د امریکا پالیسی بهرنیو بانکونو ته اجازه نه ورکوي چې له ایران سره سوداګریزي معاملې د امریکایي بانکونو له لارې په امریکایي ډالرو ترسره کړي. د لویدیځو اژانسونو له مخې دې مسئلې آسیایي او اروپایي بانکونو ته چې له ایران سره بیا تجارتي اړیکې ټینګوي یو لړ اندېښنې پیدا کړې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
سمیع الله نبی تندر د پکتیا له سمکنیو لیکي حکومت باید د لیسو ښوونکو ته د خارجي بورسونو زمینه برابر کړي. قاری محمد مدنی د نورستان له واما ولسوالي لیکي په کابل کې دوه تلویزیونونو دا خبر خپور کړ چې د نورستان والی استعفا کړي، خو دا حقیقت نه لري او رسنۍ باید حقایق نشر کړي. علی احسان د کندهار له میوند لیکي موږ له غیر مسول وسلوالو په عذاب یو. حقیار هلمندی لیکي موږ هلمندوال تقسیم شوي یو. کوم کسان چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ژوند کوي پر هغوی هر رنګ اسلحه استعمالي شي. فضل رحمان د ننګرهار له برکاش کوټ نه لیکي د ملي یووالي حکومت دی د سولې دښمنان په نقشه کړي او د ګلبدین حکمتیار غوښتنې دي ومني. بصیر هلمن له کابل لیکي حکومت ته اول د بیکاری ستونزه حل کړي، ځکه چې که بیکاری ورکه شي سوله او امنیت په خپل راځي. عبدالهادي پاتون له تختپل نه لیکلي دي حکومت د سولې په غوښتنه پاکستان او طالبان نور هم باټوي. حاجی جانان د کندهار لیکي له طالبانو سره د سولې خبري هسې غولول دي، باید طالبان وځپل شي. اسلم ارمان له خوست لیکي کومو کسانو چې په حکومت کې استعفا ورکړې ده له دې سره به د ملي وحدت حکومت نور هم کمزوری شي. عبدالرحمن له زابل څخه لیکلي دي د افغانستان حکومت باید د سولې هڅې نورې هم زیاتې کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پاج نوي په ټول افغانستان کې اوري.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا ازادي راډیو د خبری مجله همدلته سر ته ورسیده. په بلې خبری مجله کې سید سامی عباس له تاسو سره د استودیو ته بخیر راغله.
تشکر احمد سیور، شما خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد پیشرفت‌ها در مذاکرات شورای عالی صلح با حزب اسلامی، بیانات نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب که خواهان قیام ملی علیه طالبان شد و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
سرخط چند خبر. ترکیه گفته است در چهارچوکات ناتو همکاری های نظامی اش را با افغانستان ادامه خواهد داد. در شاهراه هرات تورغوندی امروز یک حادثه مرگبار ترافیکی رخ داد و گزارش ها از یونان می رسانند که در نتیجه برخورد فیزیکی میان پناهجویان افغان و سوری 5 نفر زخمی شدند. در رویدادهای جهان می شنوید که در یک شبانه روز گذشته در نتیجه برخورد میان سربازان اوکراینی و جدایی طلبان روسیه در شرق اوکراین یک سرباز اوکراینی کشته شده است. تفصیل خبرها. ترکیه گفته است که در چهارچوکات ناتو همکاری های نظامیش را با افغانستان ادامه خواهد داد. هولوسی آکار لوی درستیز ترکیه این سخن را امروز در دیدار با رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی در کابل گفته است. در اعلامیه نشر شده از سوی دفتر رئیس جمهور افغانستان آمده که لوی درستیز ترکیه از مبارزه افغانستان بر ضد تروریسم در منطقه قدردانی کرد. ترکیه در چوکات نیروهای ناتو در افغانستان نزدیک به 500 سرباز دارد. در شارای هرات تورغوندی امروز یک حادثه مرگبار ترافیکی رخ داد. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات به نقل از مقام‌های مسئول گزارش داد که در میان کشته شده ها دو کودک نیز شاملند.
در یک حادثه ترافیکی در مسیر شارای هرات تورغوندی که به گفته جیلانی فرهاد سخنگوی والی ولایت هرات میباشه، آقای فرهاد میگه که دو اراده موتر تیز رفتار با همدیگر تصادف کردند که در نتیجه از این حادثه 11 تن کشته شدند و 6 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته آقای فرهاد در میان کشته شدگان این رویداد دو طفل شامل می باشد و متباقی افراد کشته شده مردان هستند.
زخمی های این حادثه به شفاخانه مرکزی هرات منتقل شدند. محمد رفیق شیرزای مسئول مطبوعاتی شفاخانه مرکزی هرات به رادیو آزادی گفت که وضعیت 4 تن از این زخمی شده ها وخیم است. احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب خواهان یک قیام ملی بر ضد طالبان شد. آقای مسعود امروز در گردهمایی در کابل گفت تروریستان خواهان صلح نیستند.
تروریست ها به هیچ وجه نمیخواهیم که در یک زندگی مستانمت‌آمیز با مردم شریف افغانستان یک جا زندگی بکنیم. این پیامشان هم همین بود که اونا به جنگ ادامه میدن و باز هم میخواهیم که مردم ما را به شهادت برسن، باز هم میخواهیم که بی‌ثباتی در کشور ما به وجود بیارن و این همه ملت افغانستان را تهدید میکنن و بنابراین ضرورت است که یک مقاومت ملی در برابر عدی تروریست ها به وجود بیارن.
نماینده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب تاکید کرد که تلاش‌های حکومت برای آوردن طالبان به میز مذاکره نتیجه نمی‌دهد. آقای مسعود در گذشته نیز با تلاش‌های حکومت برای آوردن طالبان به میز مذاکرات صلح مخالفت نشان داده بود. گزارش ها از یونان می رسانند که در نتیجه برخورد فیزیکی میان پناهجویان افغان و سوری 5 نفر زخمی و به شفاخانه منتقل شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که این برخورد صبح امروز در یکی از کمپ های رخ داده که بیش از حد مزدحم است. پس از بسته شدن سرحدات کشورهای بالکان برای پناهجویان، بیش از 50,000 پناهجو در کمپ های یونان به سر می برند. هر پناهجویی که پس از 20 ماه مارچ وارد یونان شده است، از این کشور اخراج و به ترکیه فرستاده می شود. ترکیه نیز به اساس یک تفاهم نامه با اتحادیه اروپا سر از روز دوشنبه پذیرفتن پناهجویان رد مرز شده از اروپا را آغاز می کند. به نظر می رسد که شمار زیادی از پناهجویانی که رد مرز خواهند شد شهروندان افغانستان باشند. ادامه خبرها. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گزارش های را رد کرد که گویا مسکو و واشنگتن بالای آینده بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به توافق رسیدند. لاوروف امروز در یک کنفرانس خبری در مسکو گفت تنها مردم سوریه درباره آینده کشورشان تصمیم گرفته می توانند. دیروز نشریه عربی زبان الحیات گزارش شده بود که جان کری وزیر خارجه آمریکا به چندین کشور عربی گفته است روسیه و ایالات متحده آمریکا درباره آینده پروسه صلح سوریه و رفتن بشار الاسد به یک کشور دیگر به تفاهم رسیدند. در یک شبانه روز گذشته در نتیجه برخورد میان سربازان اوکراینی و جدایی طلبان روسیه در شرق اوکراین یک سرباز اوکراینی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. یک سخنگوی اردوی اوکراین امروز گفت که وضعیت مناطق مرزی به طور کل متشنج است. اندری لیسینکو جدایی طلبان طرفدار روسیه را متهم کرده گفت آنها از اسلحه ثقیل استفاده کردند، در حالی که به اساس یک توافق آتش بس این نوع اسلحه باید از مناطق مرزی دور می شدند. جسد یک خبرنگار معروف روسی در خانه اش در سن پترزبورگ دریافت شده است. پلیس در این شهر شمالی روسیه امروز گفت که در بدن دیمیتری سلکین 54 ساله چند زخم چاقو دیده شده است. با گفته پلیس این خبرنگار آزاد ظاهرا دو روز پیش به قتل رسیده است. این خبرنگار سال 2001 تا 2003 دو برنامه معروف تلویزیونی را در تلویزیون روسیه میزبانی میکرد و در میزهای مدور به طور مکرر اشتراک داشت. با وزیر خارجه پیشین آلمان هانز دیتریش گینچر که یکی از معروفترین سیاستگران این کشور بود امروز در سن 89 سالگی درگذشت. گینچر بیشتر از هر شخص دیگر به حیث وزیر خارجه آلمان وظیفه اجرا کرد. او نزدیک به 20 سال وزیر خارجه آلمان بود. گینچر در رویدادهای پس از فرو ریختن دیوار برلین در سال 1989 و سقوط رژیم‌های کمونیستی در اروپای مرکزی و شرقی نقشه کلیدی داشت.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام است. در ادامه برنامه میشنوید که معاون شورای عالی صلح میگوید در مذاکرات با حزب اسلامی حکمتیار پیشرفت چشمگیری حاصل شده است.
تفاوت دیدگاه‌ها در مواد باقی مانده چندان پرجنجالی نبود. فردا به هیئت شورای رهبری شورای عالی صلح گزارش مطرح میشه.
نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید طالبان مسلح خواهان صلح نیستند و در برابر آنها باید قیام ملی صورت بگیرد.
ما در چند روز اخیر شاهد عظیم بودیم که تروریست ها به هیچ وجه نمیخواهیم که در گرد زندگی مستانمت آمیز با مردم شریف افغانستان یک جا زندگی بکن.
شماری از احزاب سیاسی و نهادهای مدنی از بعض چهره های مطرح خواستند که به جای تخریب نظام در حل مشکلات آن همکاری کنند. تعداد بیجا شدگان داخل در افغانستان افزایش یافته است. سازمان ملل متحد در مورد برگرداندن مهاجرین از اروپا به ترکیه هشدار داده است و دورنمای رابط امریکا و ایران را خواهید شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که تا 30 دور مذاکرات با هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به توافق مطلوب دست یابد. عبدالخبیر اشقون معاون این شورا روز جمعه به رادیو آزادی گفت این نشست در هفته پیش رو برگزار می‌گردد. در این میان شماری از آگاهان می‌گویند صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نمی‌تواند مصالحه کامل را در افغانستان به میان آورد، اما می‌تواند تنش‌ها را در برخی مناطق کاهش دهد. سهل لیوال از کابل گزارش دارد با این شرح.
پس از رسیدن به 70% توافق روی موارد اختلافی با هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، شورای عالی صلح میگوید امیدوار است در هفته پیشرو به نتیجه دلخواه دست یابد. عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت اختلافات باقی مانده در حد نیست که مذاکرات را به بنبست بکشاند.
دیروز هیئت شورای عالی صلح در یک نشست خودمانی نظریات هر دو طرف را مورد بررسی قرار دادن. تفاوت دیدگاه‌ها در مواد باقی مانده چندان پرجنجالی نبود و فردا به هیئت شورای رهبری شورای عالی صلح این گزارش مطرح میشه و در جریان هفته آینده با هیئت الزامی در کابل نشست خواهیم داشت و امیدواریم که نشستی که در آینده صورت میگیره آخرین نشست باشه که ما به یک توافق مطلوب دست پیدا کنیم.
قرار است سومین دور مذاکرات صلح با حزب اسلامی در هفته پیشرو در کابل انجام شود. قبل از این نماینده های شورای عالی صلح افغانستان با هیئت حزب اسلامی روی یک مسوده در 3 فصل و 26 ماده بحث کرده و 70% به توافق رسیدند. جزئیات در رابطه با موارد این مسوده با رسانه ها شریک ساختن نشده است. هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار حدود 15 روز قبل به هدف آغاز مذاکرات صلح وارد کابل شد و تا کنون دو دور گفتگوها را انجام داده است. شورای عالی صلح بدین باور است که پیوستن حزب اسلامی گلبدین حکمتیار به پروسه صلح سایر مخالفین مصالحه را تشویق میکند تا با این پروسه یک جا شوند. با آنکه گفته میشود ممکن حزب اسلامی تقاضاهایی را به خاطر سهیم شدن در قدرت به حکومت افغانستان مطرح کرده باشد، اما شورای عالی صلح این مسئله را شایعات میخواند. شماره از آگاهان میگویند صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نمیتواند مصالحه کامل را در افغانستان به میان بیاورد، اما میتواند تنش‌ها را در برخی مناطق کاهش دهد. محب الله شریف یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت
با وجود آمدن صلح و مصالحه بین دولت و حزب اسلامی، تنش را که در بعض مناطقی که حزب اسلامی در اونجا بسیار قوی است ممکن نبرد و زد و خورد مسلح کاهش پیدا بکنه، اما به شکل عمومی نمیتونه که یک صالحی کلی را با ملت افغانستان برمغان بیاره. اما باز هم باید ایره نادیده نگرفت که هر قدر که این چالش ها کم شده بره به او اندازه ملت افغانستان آرام خواهد.
پیش از این برخی از آگاهان به رادیو آزادی گفتند که طرف اصلی جنگ در افغانستان طالبان مسلحند و مهم است آنان به مذاکرات صلح حاضر شوند، اما این گروه همواره از اشتراک در گفتگوهای صلح خودداری کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداری خوب می گوید طالبان مسلح خواهان صلح نیستند و باید در برابر آنان قیام ملی صورت بگیرد. احمد ضیا مسعود روز جمعه در نشست در کابل گفت با وجود تلاش های حکومت افغانستان این گروه به صلح حاضر نشده و خواهان ادامه جنگ است. در این حال محمد عمر داوودزی عضو شورای حراست و ثبات افغانستان و وزیر پیشین داخله میگوید تامین صلح در افغانستان از طریق پاکستان ناممکن است. باز هم سهر لیوال از کابل گزارش میدهد.
با آنکه حکومت افغانستان برای آغاز گفتگوهای صلح تا کنون امیدواری نشان داده، اما نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید طالبان به هیچ صورت علاقمند صلح نیستند. احمد ضیا مسعود در روز جمعه در نشست در کابل طالبان را تروریستان خطاب کرده گفت از این که آنان خواهان ادامه جنگ نیاز است تا در برابر آنان مقاومت ملی ایجاد شود.
ما در چند روز اخیر شاهد عزیز بودیم که تروریست ها به هیچ وجه نمیخواهیم که در گرد زندگی مسالمت‌آمیز با مردم شریف افغانستان یک جا زندگی بکنند. این پیامشان هم همین بود که اونا به جنگ ادامه میدن و باز هم میخواهیم که مردم ما را به شهادت برسانند، باز هم میخواهیم که بی‌ثباتی در کشور ما به وجود بیاید و این همه ملت افغانستان را تهدید میکند و بنابراین ضرورت است که یک مقاومت ملی در برابر عدی تروریست‌ها به وجود بیاید.
آقای مسعود در حال این سخنان را بیان میکند که پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با وجود انکار طالبان مسلح برای پیوستن به پروسه صلح گفت پیش از وقت است که تلاش‌ها به این هدف را ناکام خواند. این بار اول نیست که نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب بر چگونگی پروسه صلح انتقاد می کند. قبل از این در سفرهایش به ولایت‌های شمال شرق کشور گفته است که انتظار برای نتایج پروسه صلح خودفریبی است و برای بهتر شدن اوضاع امنیتی روی بسیج مردمی تاکید کرده است. اما وی می گوید که این سخنان را برای انتقاد از حلقات مشخص نمی گوید، بلکه به گفته وی هدفش از اتخاذ آمادگی ها دفاع از مردم است. این در حال است که با وجود برگزاری نشست‌های چهار جانبه به هدف اتخاذ آمادگی‌ها برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان، این گروه بر موضع قبلیش پافشاری کرد و حاضر به مذاکرات نگردید. در این حال محمد عمر داودزی عضو شورای حراست و ثبات افغانستان و وزیر پیشین داخله که در این نشست حضور داشت تاکید کرد که تامین صلح در افغانستان از طریق پاکستان ناممکن است.
از طریق پاکستان صلح به افغانستان آمده نمی‌تواند. پاکستان اهداف، مقاصد و تقاضاهای خود را دارد که آن را هیچ حکومت پوره کرده نمی‌تواند. از این لحاظ داشتن توقع از پاکستان بیجا است.
شمار دیگر از اشتراک کننده های این نشست تاکید کردند که حکومت افغانستان بیش از این در بخش صلح بر پاکستان باور نکند. بسم الله محمدی وزیر پیشین دفاع افغانستان گفت که طالبان مسلح با کمک استخبارات پاکستان دست به کشتن مردم در این کشور می‌زنند. برخی مقام‌های پیشین حکومتی گفتند که به هدف آوردن صلح در کشور به جای اتکا به کشورهای خارجی باید افغان‌ها خود تلاش کنند تا برای پایان جنگ در کشور با طالبان مسلح به توافق برسند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
شماری از احزاب سیاسی و نهادهای مدنی از برخی چهره‌های مطرح سیاسی خواستند تا به جای تخریب نظام در حل چالش‌ها با حکومت همکاری کنند. این احزاب سیاسی به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که این افراد باید برای حل مشکلات بالای حکومت فشار سیاسی بیاورند. آنان همچنان از سران حکومت می‌خواهند که برای آوردن اصلاحات انتخاباتی و تأمین صلح تلاش‌های جدی را انجام دهند. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
خانه احزاب سیاسی و شماری از فعالان مدنی بانک از موجودیت چالش‌ها در نظام انتقاد دارند، اما میگویند که تخریب حکومت به معنای حل این مشکلات نیست. نمایندگان این احزاب سیاسی به روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفتند که باید از حکومت فیلیپ به گونه همه‌جانبه حمایت صورت گیرد. محمد عمر عیار به نمایندگی از خانه احزاب سیاسی بر رسانه‌ها گفت احزاب سیاسی و نهادهای مدنی برای بیرون رفت از وضعیت کنونی بالای حکومت فشار می‌آورد و برای بقای حکومت نیز تلاش خواهند کرد.
بقای نظام به خیر و صلاح مردم افغانستان هست. خانه احزاب در تلاش ازی هست که تا این نظام بقا داشته باشه، چالش هایی که وجود داره او چالش ها برطرف شوه و نظام بقا داشته باشه.
این گفته ها در حال مطرح می شود که شمار از وکالای ولسی جرگه بروز چهارشنبه ادعا کردند که ستون پنجم در هماهنگی با برخی علاقات خارجی می خواهد تا حکومت را ناتوان سازد. غلام حسین ناصری عضو ولسی جرگه استعفای پیهم برخی مقامات حکومتی را نیز جزء از تلاش ها برای تضعیف ساختن حکومت می خواند. در این حال خانه احزاب سیاسی و نهادهای مدنی که احزاب سیاسی مختلف در آن عضویت دارند با صدور قطعنامه شش ماده خواسته هایشان را از حکومت مطرح کردند. نصرالله فلک فعال مدنی به خبرنگاران گفت که تأمین امنیت و وضاحت در گفتگوهای صلح، مبارزه جدی با مخالفان مسلح که صلح‌خواه نیستند، اصلاحات انتخاباتی، ایجاد فرصت‌های شغلی و حل مشکلات مهاجرین از خواسته‌های عمده آنان از حکومت وحدت ملی است.
مبهم بودن سرنوشت انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی خانه احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و اجتماعی را نگران ساخته است. فرار مغزها از کشور و پریشانی مهاجرین افغانستان در مرز کشورهای اروپایی در کنار بی سرنوشتی آنها صدمه بزرگ اقتصادی و بشری به کشور محسوب می شود. خانه احزاب سیاسی خواهان سیاست روشن در قبال مهاجرین کشور از طرف حکومت وحدت ملی می باشد.
خانه احزاب سیاسی و فعالان مدنی هشدار می دهند در صورت بی‌توجهی حکومت به خواسته هایشان آنان دست به اعتراضات مدنی خواهند زد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در مراسم افتتاح سال ششم دور 16 شورای ملی گفته بود که برخی افراد احتمال سقوط نظام را در سال 1394 زمزمه می‌کردند، اما حکومت ثابت ساخت که این زمزمه ها در گلو خفه شده است. مقام های افغان همچنان تعهد کردند که برای حل مشکلات سیاسی، امنیتی و اقتصادی و بهتر شدن زندگی مردم تلاش دارند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
مقامات وزارت امور مهاجرین و عبادت کنندگان میگویند که در یک سال گذشته تعداد بیجا شدگان داخلی تقریبا به 500 هزار افزایش یافته است. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت به رادیو آزادی اظهار داشت که ناامنی در کشور دلیل عمده بیجا شدن افراد است. از سوی هم وایس برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید که با آن که با بیجا شدگان داخلی کمک‌های بشری صورت گرفته است، اما هنوز هم بیجا شدگان با مشکلات زیاد روبرو هستند. زکیه حکیمی گزارش دارد از کابل با این شرح.
مشکلات اقتصادی، بیکاری، درگیری‌ها، اختلافات بر سر ملکیت زمین و دشمنی‌های خانوادگی صدها هزار افغانان را در کشور خودشان بیجا ساخته است. مقامات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان می‌گویند که شمار بیجا شدگان نسبت به سال‌های گذشته افزایش بی‌سابقه‌ای داشته است. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که ناامنی تاثیر مستقیم بالای بیجا شدگان داشته و شمار بیجا شدگان داخلی هم اکنون به بیش از 1.5 میلیون تن میرسد.
در مجموع در 13-14 سال گذشته حدود 1 میلیون هموطنان ما از مناطق اصلیشان در داخل کشور بیجا شدند. با گذشت هر سال و با افزایش ناامنی ها تعداد بیجا شده در کشور اضافه میشد. با سال گذشته مقایسه کنیم این سال 3 یا 4 چند بیجا شدگی افزایش آمده.
قبل از این تعداد بیجا شدگان داخلی تقریبا به 1 میلیون تن می رسید. به اساس معلومات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، این بیجا شدگان اکثرا از ولایات هلمند، ننگرهار، بغلان، کندوز و بدخشان هستند که در اثر جنگ ها از مناطقشان بیجا شده اند. 4 سال قبل حکومت افغانستان به خاطر فراهم کردن سهولت برای بیجا شدگان داخلی یک پالیسی ملی را ایجاد کرده بود که به اساس آن باید مشکلات جدی حل می‌گردید، اما دیده می‌شود که هنوز هم میان مردم و حکومت به خاطر حل این مشکل نگرانی‌های وجود دارد. قبل از این محمد اشرف غنی نیز گفته بود که کلمه بیجا شدگان داخلی باید از فرهنگ افغانستان حذف شود. با وجودی که بیجا شدگان داخلی با مشکلات اقتصادی روبرو هستند، اما وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث می‌گوید شمار زیادی از بیجا شدگان داخلی را تحت پوشش کمک‌های خود قرار دادند. وایس برمک روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت و بیجا شدگان در زمان معین آن کمک‌های بشری صورت می‌گیرد.
در زیر پوشش حکومت و مؤسسات بین‌المللی قرار گرفته و درمی سال گذشته که بیشتر جنگ‌ها اتفاق افتید، برزینا از طرف دولت و مؤسسات بین‌المللی در یک مانگی بسیار نزدیک کمک‌های بشری برشان رسیده و در اکثر موارد مردم پس دوباره تشویق شده به مناطق تأثیرشان برگردند.
وی می‌افزاید که این وزارت با ادارات مربوط و کمک کننده های بین المللی تلاش میکنند تا بیجا شدگان داخلی به مناطق اصلیشان برگردند. از سوی هم کارشناسان امور میگویند اگر حکومت به خاطر تامین امنیت و از بین بردن بیکاری اقدام نکند، مشکلات بیجا شدگان افزایش مییابد. حکمت الله صدیقی یکی از این کارشناسان در صحبت به رادیو آزادی گفت که بجز کمک های بشری در شرایط فعلی به حکومت افغانستان مشکل خواهد بود که پدیده مهاجرت را از بین ببرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سازمان ملل متحد از بازگرداندن پناهجویان از کشورهای اروپایی به ترکیه هشدار جدی داده است. اداره پناهجویان سازمان ملل متحد امروز از اتحادیه اروپا خواست که به این وضعیت توجه و رسیدگی درست کند. گفته می شود که در حال حاضر 51,000 پناهجو در یونان به سر می برند و پیش بینی می شود که فرستادن دوباره آنها به ترکیه از روز دوشنبه آغاز خواهد شد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
سازمان ملل متحد روز جمعه هشدار داد که باید از مسئولیت پناهجویانی که به ترکیه بازگردانده می شوند اطمینان حاصل شود. بر اساس توافق که میان اتحادیه اروپا و ترکیه صورت گرفته، اخراج اجباری پناهجویان از دوشنبه آغاز خواهد شد. ملیسا فلمینگ، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان، می خواهد تا پیش از آغاز بازگرداندن پناهجویان اطمینان از وضعیت آنها وجود داشته باشد.
ما از تمام جوانب دخیل در توافقنامه آخر میان اتحادیه اروپا و ترکیه در مورد مهاجرین و پناهجویان می‌خواهیم تا پیش از آغاز بازگرداندن آنها اطمینان از مسئولیتشان را در نظر گیرند.
بر اساس گفته کمیشنری عالی سازمان ملل متحد، از میان 10 پناهجو 9 تن آنها خود را با پذیرش خطرهای زیاد به وسیله کشتی به یونان می رسانند. این اداره از اخراج پناهجویان به کشورهای خطرناک مانند افغانستان، عراق و ایران ابراز نگرانی کرده است. گفته می شود که در حال حاضر 51,000 پناهجو در یونان هستند و در وضعیت بد به سر می برند. سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید در حال حاضر خطرهای برای پناهجویان در یونان وجود دارد.
وضعیت در بندر پیریوس و مناطق اطراف ایدومینی در نزدیک یونان خیلی ها رقتبار است. ما به این باوریم که خطر وحشت و زخمی شدن در برخی محلات در وضعیت فعلی قابل پیش بینی است.
گفته می شود که هزاران پناهجو به شمول شهروندان افغانستان وضعیت دشوار را بدون داشتن امید به پذیرش در اروپا در یونان سپری می کنند و منتظر آغاز اخراج اجباری از آن کشور هستند. اتحادیه اروپا اخیراً توافق کرد که حدود 80,000 پناهجوی افغان را به کشورشان باز خواهد گرداند. سند این توافق ارائه شد اما تا حالا معلوم نیست که چه زمانی به اجرا گذاشته خواهد شد. در کنار حکومت افغانستان، سازمان ملل متحد نگران این وضعیت است و میگوید که در شرایط فعلی فراهم کردن امکانات و سهولت‌های زندگی برای این کتله بزرگ خیلی ها مشکل است و باید در این تصمیم تجدید نظر شود.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنوندگان گرامی، برنامه زیر آسمان کبوت را که فردا از ساعت 3 تا 5 به نشر می‌رسد فراموش نکنید. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. پیام ها، سوال ها، پیشنهادات خود را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. ایالات متحده آمریکا روی آسان ساختن محدودیت های غور می کند که استفاده از دلار آمریکایی را در معاملات تجارتی با ایران ممنوع می سازد. با آنکه این موضوع به طور رسمی تا هنوز اعلان نشده، اما خبرگزاری های غربی این موضوع را بلند کردند. آرش شمایون با جزئیات بیشتر.
مقامات اداره رئیس جمهور اوباما به خاطر اطمینان از آن که ایران بر اساس توافقنامه اتمی با این کشور سهولت‌های اقتصادی وعده داده شده را دریافت کند، روی آسان ساختن محدودیت‌های غور می‌کنند که استفاده از دلار آمریکایی را در معاملات تجارتی با ایران ممنوع می‌سازد. بر اساس گزارش‌های آژانس‌های خبری رویترز و اسوشیتد پرس، مقامات آمریکایی که از افشای نامشان خودداری کرده‌اند گفتند که وزارت خزائن آمریکا روی این مسئله غور می‌کند که به بانک‌های مستقر در خارج آمریکا اجازه استفاده محدود از دلار آمریکایی را به خاطر حمایت از معاملات قانونی تجارتی با ایران بدهد. جک لیو وزیر خزائن آمریکا روز چهارشنبه هفته گذشته در اینستیتوت کارنگی در واشنگتن در مورد استفاده بیش از حد از تحریم‌ها و نقش دلار آمریکایی در اقتصاد جهانی اظهار داشت. خطر این که استفاده بیش از حد از تحریم‌ها در نهایت فعالیت‌های تجارتی را از سیستم اقتصادی آمریکا دور سازد می‌تواند حاد شود، مخصوصاً اگر برای آمریکا به حیث یک مرکز فعالیت مالی و برای دلار آمریکایی به حیث ذخیره اساسی اسعار جهانی یک بدیل پیدا شود. برتری دلار آمریکایی به مفهوم آن است که بخش اعظم معاملات تجارتی جهان باید از طریق سیستم اقتصادی آمریکا بگذرد. اما در حال حاضر پالیسی ایالات متحده امریکا برای بانک‌های خارجی اجازه نمی‌دهد که معاملات تجارتی با ایران را با دلار آمریکایی از طریق بانک‌های آمریکا انجام دهند. این مسئله باعث نگرانی بانک‌های آسیایی و اروپایی در آغاز معاملات تجارتی دوباره با ایران شده است. بر اساس توافقنامه اخیر که روی برنامه اتمی با ایران صورت گرفت، در بدل محدود ساختن برنامه اتمی که احتمال داشت و ساختن اسلحه اتمی بیانجامد، تحریم‌ها بر میلیاردها دلار ایران رفع شد. اما ایرانی‌ها میگویند که از آن به دلیل محدودیت‌های آمریکا که با حقوق بشر، تروریسم و برنامه راکتی تهران ارتباط دارد، نتوانستند با پیمانه وسیع بهره ببرند. جک لیو وزیر خزانه آمریکا همچنان گفته است احتمال دارد سایر کشورها و تجارتها به خاطر مواجه نشدن با تحریم‌های آمریکا معاملات تجارتی را با اسعار به غیر از دلار آمریکایی انجام دهند و این انکشاف ممکن است سرانجام به کم شدن نقش دلار آمریکایی در اقتصاد جهانی منجر شود.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان برنامه‌های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.